هغه هغه چاته ورسو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم کدوی واک تر لاسه کول وړي دوی باید ولس په مینه خپل کی نه په زور او وحشت باندې تا ته وایم نه کیږي زور په دغه کلی کې مو جوړه وهر وخت شور په دغه کلی کې په زور باندې کلی نه کیږي
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د څو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو
غم د پاسه غم راځي دې خار ته د خوښۍ زیری ډیر کم راځي دې خار ته عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي ناشنا غوندې عالم راځي دې خار ته د نارنج وږموی رنگ واخس لوینو بیا د سرو اوښکو شبنم راځي دې خار ته
وای دا ټول واجب القتل دی غذا پرې وکړي زمونږ وژلو ته قاتل بله پلمه نه لري بس نو دا ژوند دې مبارک شي د نړۍ خلکو ته غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصه نه لري
یوه شیندلې هدیره پکې شیندلې پراته زمونږ غمونه پکې ټول دي سر خوړلې پراته راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډېر راوړي زما لیمه ستا دروازه کې پرېوتلې پراته
انجینر ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شعر وایه چې د غونډې د ګډونوالو پامې ورواړوه
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله ژوند ښکلی دی ژوند ښکلی دی ژوند ښکلی دی د دې سندرې سره سم مې د خپل هیواد د هغې میراثي کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ مشر زوی د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل شو او تر ټولو کشر زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د خاریانو بوټان رنګول زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردی جامې په مزدورۍ مینځي نو د ځان سره دا زمزمه کوي ژوند بدرنګ دی ژوند بدرنګ دی ژوند بدرنګ
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشاعره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله
دا محل افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی او دا دی دردونکو پیخي بیرته ولسونو ته د ور یادولو په دې شکل باندې شي څنګه کېدلی شي چې دغه ټول نورینو ته د پایټکه کېدو دا ولسونو د هیلو یو انعکاس دی چې دا مشاعره جوړ شوې ده دغه مشاعره د ولسي ارمانونو د ترسرهوي لپاره ډیر مهم عمل ګڼم
یو تنځوان چې په مشاعره کې دردونکو شعرونه اوریدلی او تر خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل
شنوار دی او دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و دردونکي شعرونه یې پکې وویل هغه درد کمیږي نه خو بیا هم ټکورېږي او څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم نور بس دغه بې ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مه کېنوئ او نور موږ د غم هم ستړي شوي د جنازو هم ستړي شوي د وینو ورکول هم ستړي شوي او په وینه پېولو باندې دویم نور بس امانه وکړي ډېرې وینې توی کړلې
یاد دی وی چې د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګي برید تر سره شوی و چې 15 تنه ملکی وګړي وژلي وو او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو
ویسا ورځپاڼه لس کلنه شوه تیره اونۍ د ورځپاڼه چلوونکو د ویسا لسم خپرنیز کال ولمانځه غونډې ته زموږ همکار خان محمد سین ورغلی و د رپورټ ته اوریدلو بلنه درکوم
د ویسا ورځپاڼه د خبرونو د لسم کال د پیل په غونډه کې اکثر ویناوال په دې نظر و چې ویسا ورځپاڼه له تیرو 9 کلونو راهیسې د هیواد په سختو سیاسي ټولنیزو فرهنګي او امنیتي حالاتو کې معقول سنجول شوی او مسلکي فعالیت کړی او همدا علت دی چې د لوستونکو په زړونو کې ځای نیولی دی ویناوالو وویل ویسا ورځپاڼه له نن څخه 9 کاله د مخه په داسې شرایطو کې فعالیت پیل کړ چې هیواد د سیاسي سیالیو په ډګر اوښتی او د سیمې استخباراتي مطبوعاتو هڅې کولې چې افغاني ټولنه په ذهني نارامیو اخته کړي د ویناوالو له جملې نه د افغانستان مشهور ژورنالیست او لیکوال عبدالحمید مبارز وویل چې افغانستان اوس هم د سیمې او نړۍ د هیوادونو د اقتصادي او فرهنګي جنګ له یرغلونو خوندي نه دی او د رسنوی دنده ده چې د خلکو د ذهنونو په روښانه ساتلو کې ونډه واخلي خاغلی مبارز وویل په دې برخه کې ویسا ورځپاڼه تر ننه پورې خپل ملي مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړی دی
سو وقتی که انتقاد کرده هیچ وقت کلمات نامناسب استعمال نکرده.
دیوای ویسا ورځپاڼه چې کله انتقاد کړی هیڅ کله یې نامناسبه کلمات نه دي کارولي. دا ورځپاڼه د دې له امله له نورو ورځپاڼو څخه ممتازه ده چې په دواړو ملي ژبو پښتو او دري خپرونې کوي، او دا کار د ویسا ورځپاڼې ملتپالنه ثابتوي. د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی وویل چې یاد ورځپاڼې 9 کاله د مخه افغانستان د افغانانو د مفهوم په پام کې نیولو سره په ډیرو لږو امکاناتو کار پیل کړ چې د خلکو په تشویق تر ننه پورې په بری سره پر مخ روانه ده. ښاغلی شفیقی وویل ممکن د دوی مسلکي فعالیتونه له ستونزو سره مخ او ځینې نیمګړتیاوې ولري، خو ویسا ورځپاڼې په هر ډول ستونزو کې ملي اصل او ملي ارزښتونه په پام کې نیولي دي.
حسم دا وای چې موږ داسې یوه روحیه وپاللی شو چې دغه وطن دموږ دی. په هر صورت دا چې موږ څومره خپل دغې شعار ته صادق پاتې شوي یو، زه فکر نه کوم چې سل په سلو کې د یو څوک په دغسې شرایطو کې کامیاب وي. بیا هم د ظروف او شرایطو سره سم موږ خپله هڅه کړې، نیت هم پاک دی او د کسی په اوږدو معاملو ښکار نه یو شوي، دغه یو ویاړ لرو ویلی شو. او ویسا کوم ځای ته رسېدلې دا د ټولو شریک ویاړ دی.
ویناوالو دا هم وویل یوه ښه رسنۍ کولی شي چې د ټولنې ذهن د هر ډول خطرناک بهرني یرغل پر وړاندې مبارزې ته چمتو کړي. اوسمهال په افغانستان کې د دولتي تصویري او چاپي رسنیو ترڅنګ شاوخوا 50 تلویزیونونه، ګڼ شمېر ورځپاڼې او په سلګونو مختلفې رسنۍ په فعالیت بوختې دي. د دوی په اړه ویل کېږي چې په دوی کې ځینې یو ځانګړي تنظیم، سیاسي ګوند او یا افرادو او اشخاصو پورې اړه لري او خپرونې هم ځانګړی ذهنیت لري. خو زبیر شفیقی وایي چې دی هڅه کوي چې ویسا ورځپاڼه هیڅکله هم د ځانګړي او افغان دښمنه ذهنیت تابع نه شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس دوه لنډې کایتونه وږما رشیدی راوروي.
خبری خزی په مجلس کې څه داسې خبره وکړه چې اکثره ناست کسانې وقهرول او آشنایانو دوستانو ته سپکه ښکاره شوه. دا په خپله کړې خبره پښیمانه شوه. د ښار ډېرې هوښیارې بوډۍ ته ورغله چې د دې سهوې د جبرانولو لاره ور وښيي. بوډۍ ورته وویل چې څنګه تیاره خپره شي، له بڼکو یو ډک بالښت به رااخلي، کوڅه په کوڅه به ګرځې او د هر کور مخې ته به څو دانې بڼکې کیندي. ښځې همداسې وکړل، بالښت یې راواخیست، ویس پخوه او کرۍ شپه کوڅه په کوڅه وګرځېده، د هر کور مخې ته یې څو دانې بڼکې واچولې. په سبا سهار بوډۍ ته ورغله چې نور هدایت ورنه واخلي. بوډۍ ورته وویل اوس نو لاړه شه، کوڅه په کوڅه وګرځه او اچولی بڼکې بیرته راټولې کړه. ښځې وویل دا خو ناممکنه ده چې د هر کور مخې ته اچول شوي او بادوړې بڼکې راټولې کړم. بوډۍ ورته وویل کړې خبرې همداسې بڼکې دي چې راټولول یې ناممکن دي. دا تجربه مې ځکه در باندې وکړه چې دا مثال دې یاد وي او همیشه له ځان سره اول ښه فکر وکړې، بیا خبره له خولې وباسې. بیړۍ ډوبه شوه، لیوه کسه پرته نور ټول مسافر اوبو لاهو کړل. دغه کس هم حسی د تصادف لمخي په یو داسې تخته باندې سپور پاتې شو چې تیز باد یو ټاپو ته ورسوله. په ټاپو کې بل بنیادم نه و. د په ډیرو خوریو ځان ته جونګړه جوړه کړه او بیا په وحشي میوو یا داسې بل څه پسې ووت چې وی خوري. خو ماښام مهال چې راستنېده جونګړی ولیده چې اور ور باندې بل دی. تندی ته ټک ورکړ، نصیبې نامراده وباله او هم داسې پسې خوب یوړ. سهار وختي چې ترپای واورید ورخطا راویښ شو که ګوري د ساحل په غاړه یوه بیړۍ ولاړه ده او بیړۍ وان ورنه راکوز شوی د ده په خواره روان دی. بیړۍ وان ورته وویل، موږ دې د بلکړي اور په معنا پوه شو چې مرسته غواړي.
د کوټي پښتو اکاډمي لیکنې په نوم مجله له شاوخوا دیر شو کلونو وروسته بیا خپره شوه. زموږ همکار باراکوال میاخیل د اکاډمي لګړې ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د کوټې د پښتو اکاډمي لخوا د لیکنې مجلې فکر کوم چې دغه اوس دویم پړاو دی. په دې دویم پړاو کې تر اوسه پورې څو غاڼې چاپ شوي دي او آیا د خپرونو لپاره مو په پخواني تګلاره باندې تاسو شیان پکې چاپوئ کنه؟ پر ځانګړو موضوعاتو په دې کې مقالې او لیکنې خپرول
لومړی خو دا یو ډېر د ډاډ او د خوشحالۍ خبره ده چې موږ پس له اته ویشتو دېرشو کلونو بیا وتوانېدلو چې پښتو اکاډمي خپل پاتې شوی لړۍ دوباره پیل کړه. البته لومړنی نوم د دې لیکنځي وو چې درې ګڼې چاپ شوې وې 1950 او پورې، او دغه پس دغه اوس چې کوم تاسو ویني موږ د لیکنې چې کوم سلسله موږ دوباره پیل کړې د درې میاشتنې لیکنې دا تر اوسه پورې څلور ګڼې له چاپ راوتلې دي او پنځمه یې تقریبا په چاپ کې ده. نو په دې کې موږ یو شمېر مطالب په نظر کې نیولې دي، څېړنیز آثار دي، تخلیقي مواد دي، نظم نثر کیکو په نصر کې بیا لنډه کیسه ده. او البته یو خاص شی موږ دا چې د میرمنو برخه مو ځانګړې کړې ده چې موږ د پښتنو ښځینو لیکوالو او شاعرانو هغه پټ استعدادونه راوپرو او د لیک د چاپولو یو مستقله منبع دی ته ګویا مو یې سره کو چې د هغه په ذریعہ باندې دی د خپل احساس رڼا تر نړۍ تر ګوټ ګوټه ورسي.
ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په اوس وخت کې چې د ټولنیزو رسنیو زمانہ ده، په پښتو کې د مجلې اوس کمی شوی دی. په افغانستان کې موس کم شمیر ادبي او علمي مجلې خبريږي او دلته په پېښور کې یو دوه درې مجلې چاپېږي او په کوټ کې فکر کوم یو د استاس مجله دی، د پښتو ادبي غورځنګ لمبه مجله چې هغه په ډېر ځند چاپېږي. څه فکر کوئ چې د مجلو لوستونکو اوس کم شوی دی کنه د یو ډېر شې علمي مجلې خبرول ګران کار دی؟
دا دواړه امکانات شتون لري. رښتیا خبره خو دا ده چې د زړه په خوږو او د زړه په وینو دغه هرڅه تر سره کیږي. ته افغانستان د علوم اکاډمۍ چون رسمي خلګ لري، الته موظف کسان دي، هغه چړنيزي د خپل لوړو رتبو د پاره د دې د ترفیع د پاره د مقالات لیکي او د غسخ دولت ته غوښتنه کوي چې ته باید په دونه وخت کې دومره مقالې ولیکې، دومره چړنی وکې. نو پر هغه باندې دې تمرات او هرڅه کیږي، لیکن د لیکي په دې غاړه دغه صورتحال لږ مختلف دی. موږ چې څومره لیکوالان لرو ګرد اختیارانه لیکنې کوي، نو یو سړی په دغه د نفسه نفسي په وخت کې چې ته دې ته ګماري چې هغه لیکنه وکي او هغه تاته یو مقاله برابر کړي، دا ډېر ګران کار دی. یو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اچ سی یو پلان دا دغه کړی دی چې دغه د چړنیزو مقالاتو د پاره خپلې ځانګړي مجلې لکه د پېښور د پښتو اکاډمۍ پښتو مجله او دا ډول د کوټي د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې تکتو، دا هغه د اچ سی منظور شوه شماري دي. پاره کې بیا یو ستون زده ده چې فقط هغه خلک یلی کی چې هغه د خپلې ترفیع د پاره د اسټنټ پروفیسر سره د اسوسییټ پروفیسر د پاره د اسوسییټ سره د فل پروفیسر د پاره د اچ سی خپلې تقاضی دي چې ته باید دغونو مقاله ولري، دغونو چاپ ولري، دغونو نه چاپ ولري. په یو مقاله کې به درې کسان سره ملګري څه پیښه ده؟ دا کوم یو غټ ساينسي پروجیکټ دی چې ته په مخه خص دي درې ساينسدانان په یو لیبارټری کې سره لګیاست. ورور د حمید پر فن او فکر یا د رحمان پر فن طرفانو فکر ته یو چیرنه کې بیا چې کله د ترقی او د دې وخت راشي هغه درې سره د دایوي مقاله حواله ورکی چې ما دا مقاله چاپ سوي ده. نو دغه یو علمی رويشتل شتاوان رسي په کار دادی چې موږ چیرنيزي لیکنی په نوی میتود البته پسوللی او په هغه پسې شواخونو سي پښتو ډیر موضوعاتو ته ضرورت لري او ډیر زیاتو چیرونو او تحقیقاتو ته ضرورت لري. نو دغه مشکلات ټول موږ هم احساسو که څه هم زموږ دا لیکنې د اچیسي څخه تر اوسه پورې منظوره سوې نه ده، لیکن هغه خپل مخصوص یو غوښتنې لري چې دغه ستا مجله باید یوازې څېړنیز او اکیډمیک شیان ولري. که څه هم زموږ مجله خو د اکیډمۍ لخوا چاپېږي، مګر موږ تخلیقات هم په هغه کې چاپوو، د تحقیق سره سره موږ تخلیقي توکي هم په دې کې چاپوو. نو موږ هم د دغه مشکلاتو سره مخامخ یو.
رکسب د مقالو د راټولولو تګلارو مو څه ده؟ ځکه نن سبا خو اسانتیاوې ډېرې دي، فکر نه کوم داسې لیکوال دي چې هغوی د فیسبوک اکاونټ ونه لري. نو ستاسې په دغو څو چاپ شویو ګڼو کې چې زه ګورم د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې چندانې نه تر سترګو کېږي، نو آیا نه غواړئ چې د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې خپرې شي؟ که نه په راټولولو کې څه ستونزه ده؟
وله خبره داسې ده چې علم و ادب ته پوهېږي چې سرحدات نه لري. لیکنې چې د نړۍ د هر ګوټه سه موږ ته راځي، موږ هغه ته ډېر په ورین تندي هرکلی وایو. په پیل کې موږ دا شی محسوساوه چې دا زموږ لیکنې ګویا تر افغانستان تر ګوټ ګوټه نه دي رسېدلي. نو اوس چې دا دوه درې ګڼې رالې او البته دا څلورمه ګڼه رالې، نو زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان تر ډېرو برخو رسېدلي، او موږ هیله من یو چې افغاني لیکوال باید زموږ سره هر ډول علمي همکاري وکړي. دا ډول به زموږ په آثارو کې د دې لیکنې چاپېږي، د دې په آثارو ته به بیا موږ لیکنې ورلېږو. موږ مستقل د یو پاڼې په تکل هم یو چې زموږ خپله ویب پاڼې د پښتو اکاډمۍ که هر څوک هر ځای څېړنه کوي لیکنه کوي، نو هغه بیا زموږ کار هم لیدلی شي، او موږ کوشش کوو چې موږ مستقل یو پاڼه پښتو اکاډمۍ ولري او هغه ته سمدلاسه مواد او د زموږ سوي کارونه پر هغه پاڼه پراته وي که نړیوال د نړۍ په هر ګوټ کې وغواړي چې زموږ شیان مطالعه کړي، هغه به ډېر په اسانۍ کولی شي.
ډاکټر صاحب، په اوس وخت کې د پښتو لیکدود که څه هم د باړګلۍ لیکدود مروج دی، اکثریت خلک هغه لیکدود لیکي، د لیکنې لومړۍ ګڼه چې ما وکتل په دې کې د بېلابېلو لیکوالو په مقالو کې مختلف لیکدودونه کارول شوي وو. تاسو چې کومه ګڼه چاپ کوي، آیا پر هغو باندې د خلکو نظر بیا نه درځي؟ یا خپل چې تاسو کومه اګزیکټیو یا اجرائیه کمیټه ده، د هغوی لخوا پر تېره ګڼه باندې تاسو داسې یو بحث بیا نه کوئ چې په تېره ګڼه کې موږ کومې تېروتنې وې یا کوم شان کمزوري وو په راتلونکي ګڼه کې باید تکرار نه شي؟
خبره داسې ده چې زموږ د لیکوالو تر اوسه پورې علمي سویه یوه نه ده. دلته خلک ډوډۍ په انګریزي ګټي او کار پښتو ته کوي. د لیکدود خبره اوس هم ډېر داسې دي چې کابل یو رقم لیک کوي، که څه هم دا ځینې کسان د باړګلۍ په سیمینارو کې شتون درلودی. دلته د باړګلۍ چې کوم خلک وو د پېښور لخوا هغه بل رقم لیک کوي. زه لیکدود نه مطرح کوم، البته پښتو ته ډېرې مشکلات پېښ دي، ډېرې ستړې پېښې دي چې ور موږ پښتو ژبه لږ په پښو ودرو، لږ په هغه کې علمي آثار یې ور راسي. دغه ثانوي او جزوي خبره ده، بیا چې یو وخت پښتانه پر خپلو پښو ودرېدل، په علمي لحاظ هغه مقام ته ورسېده چې ملي سټنډرډ خپل کې په لارو بر کې د پښتو یو خپل یو ځانګړی اسلوب او د ټولو خلکو ته د منلو وړ وي، دا به د هغه وخت خبرې دي، دا اوس د وخت مخه دي.
ډاکټر صاحب، پښتو ژبه د ژباړې په برخه کې هم ډېره تر اوسه پورې کمزورې ده. ژباړې ته داسې مستقل کار نه کېږي چې موږ د ژباړې ادارې ولرو، لکه په اردو ژبه کې چې په لاهور کې لري، یا په فارسي ژبه کې چې په ایران کې ژباړې ته کوم کار کېږي، یا د نړۍ په نورو لویو ژبو کې. په پښتو کې یوازې په شوقي ډول ځینې لیکوال ژباړې کوي. آیا تاسو په خپله مجله کې د ژباړې لپاره داسې ځانګړې برخه نه ده ټاکلې چې ځینې لیکوال په دې ګمارلې وي چې هغوی باید ځینې علمي لیکنې پښتو ته راوژباړي او تاسو یې چاپ کړئ؟
د ژباړې ډېره مهمه مسله ده. زموږ د دې ګڼې علاوه پښتو ژباړو ته ډېر ضرورت لري. پکار دی چې دولتي ادارې و دې ته خصوصي پاملرنه وکړي. هغه ژبني چارواکي، کالخوایان، هغه سیاسي ګوندونه چې د ژبو پر نامه یا د ملت پر نامه یا د قوم پرستۍ پر نامه سیاسي هلې ځلې لري، هغه باید و دې خواته جدي پاملرنه وکړي. هغه په دې چې پښتو یوازې د لیکوالو نه ده، پښتو د ګردو پښتنو ده. د پښتنو بقا د پښتو ژبې په بقا کې پټه ده. که څه هم لیکوالو خوارانو تر خپله وسه په ځانګړې توګه ډېر کوشش کړی دی، ډېر ښه ژباړې راغلي دي، او موږ په دا اوس په دا یو کال په کال جریان کې اکیډمۍ یو شمیر ژباړي یا چاپ کړي یا تر چاپ لاندې روانې دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
استاد احمد جان فیضی په دې ورستو کې فزیک ته سرگرمۍ لپاره کتاب پښتو ته ژباړلای دی. د کاغلی فیضی په وینا دا اثر به له فزیک سره ټول پخلا کړي. زموږ همکار داود تپان د دې کتاب د لیکوال او نورو نظرونه اخیستي دي. دا اوریدلو بلنه یې درکوم.
فزیک د سرگرمۍ لپاره هغه اثر دی چې د بیلابیلو نړیوالو کتابونو څخه په پښتو او دري ژبه د ښاغلي استاد احمد جان فیضی لخوا ژباړل شوی او په دې وروستیو کې د چاپ په ګاڼه سنبال شو. د دغه کتاب ژباړن وایي چې دا کتاب یې په لومړي وار د زرو ټکونو په اندازه په دواړو ژبو چاپ کړی او وروسته به یې د مینهوالو له زیاتوالي سره سم په لویه کچه د بیا چاپ تابیا هم وکړي. استاد احمد جان فیضی وایي د دې کتاب له چاپ څخه یې لویه موخه دا وه هغه زده کوونکي او محصلین چې له فزیک سره زړه نه لګېږي او دا نورو درسی کتابونو په څیر ورسره علاقه او مینه هم نه څرګندوي آشنایی ډیره کړي.
یاره تپان صاحب داسې درته ویلی سم څوک چې که د فزیک سره جنګي وي جنګي نو دا کتاب چې ولولي اتمن ورسره پخلا کېږي له فزیک سره پخلا کېږي ځکه ډېر شاګردان یې کله چې د تحصیل په جریان کې د پسې مضامین نه ښې نه ایسي که نه نو فزیک هم چندان محصلین چې له مکتبونو له پوهنتونونو نه فارغ کېږي د دې مضمون سره چندان علاقه نه لري.
دا استاد فیضی په خبره دا کتاب د بیلابیلو کتابونو څخه راټول کړی او د عام لوستونکو لپاره یې پکې په زړه پورې موضوعات ځای پر ځای کړي دي. نوموړی دا وایي فزیک هغه علم دی چې د نړۍ د پرمختګ محور یادیږي او په خبره یې په کار دي چې د دې علم سره د افغانانو علاقه زیات او په راتلونکي کې د پرمختګ سبب شي.
دا فزیک چې دا دم چې لیکلی ده موږ کوشش کوو چې دا خلک د فزیک د مضمون سره د فزیک له علم سره لږ علاقه پیدا کړي.
دا استاد احمد جان فیضی د دې کتاب د پکتیا شمیر پر هنګیان او دا کتاب مینوال هم وای دا کتاب یې تر ګوتو ور رسیدلې او کتلای دی او دا کتاب لنوم څخه معلومیږي چې ډیر په زړه پورې معلومات په کرځای پر ځای شوی دی. مدني فعال لیکوال او ژباړن ډاکټر عبدالهادي اماس وای دا کتاب لوستونکو عملی کار ته هڅوي او د دې کتاب له لوستو وروسته په دې برخه کې کار ورته په زړه پورې کیږي.
دا کتاب یو ډیر روان کتاب دا او ډیر پروانه ژبه او په ډیر ساده ژبه لیکل شوی دی او ټول هغه څه دي چې لوستونکو د عملی کار لپاره هغه بکی چې ترڅو عملی کار تر سره کی او حتی زپ دی باندې باور لرم چې چرته په دقیق شکل سره دا کتاب څوک مطالعه کی کده شي د نوې اختراعات او فکر وسره پیدا شي نو وختونه رامسته کی.
یوازې عبدالهادی اما سم نه دی چې د دې کتاب ستاینه کوي. د خوست پانتون استاد شیرپا احمدی هم وایي چې په دې کتاب کې ډیر هغه سره غلی چې دا نصاب د کتابونو ترڅنګ زده کوونکو ته زیات څور کولای شي.
د محترم استاد احمد جان د هڅه د قدر وړ ګنو موږ افتخار پکو د یو داس کتاب لیکلی او ژباړلی دا چې هغه دومره په زړه پورې مسایل دي کې چې حتی د اووم ټولګي او کس چې ولولي هغه دومره هڅولی شي چې د فزیک مکمل ولولي یعنی له فزیک سره د زده کوونکو شاګردانو لیوالتیا ماشینو لیوالتیا زیاتوي.
دا دې کتاب په اړه د تیرې سیشن وې په ورځ په ګردیز کې د لوی پکتیا فرهنګي مرکز د پانتون په تالار کې د مخکتنې غونډه هم جوړه کړې وه. دا غونډه یو سنبالونکي وویل
سید جمال الدین اسف خیل احمد لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر یم. د نننې غونډې موخه زموږ دغه و چې موږ وکولای شو په پکتیا کې خلق د علمي کتابونو سره آشنا کړو.
په دې غونډه کې د مدني فعالانو ترڅنګ د پانتون محصلینو ښوونځیو درمالمین ښوونکو او زده کوونکو هم پراخ ګډون کړی و.
شیخ پل پردی وے دیرانا جو داشوائی وابرا زاغرے شوائی درتانے والی میزول سر میں سر توڑ دیا راما سکوار ماں بھر دیا راما سکوار ماں بھر دیا درتانے والی میزول سر میں سر توڑ دیا راما سکوار ماں بھر دیا راما سکوار ماں
چاہتا ورکو پی پی غور